د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده. تاسو د دې ساعت مهم خبرونه اوري. زه خلیل خانم. د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي باید طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبري وکړي. ښاغلی محب دا خبره د دوشنبه پورس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په یوې غونډه کې وکړه. د یونما مشر تدماچی یماماتو هم د افغانستان په اړه خپل راپور غونډې ته وړاندې کړ. ښاغلی محب په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره مخامخ خبري وکړي. هغه وویل سوله یو ضرورت دی خو نه په هر قیمت. ښاغلی محب ټینګار وکړ چې په سوله کې باید اساسي قانون او د ډیموکرات دولت او منتخب حکومت درناوی هم وسی.
The last 5 years have delivered us to the doorstep of peace. The country and indeed the world are abuzz.
تیرو پنځو کلونو کې موږ د سولې دروازې تر رسیدلې ویو او د افغانستان خلک هم نړیوال ټولنه یو خوا د سولې دراتګ امکانات خوشاله کړي او بل خوا اندیشنې او بے ثباتی هم ورسره مل دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشاور له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره مخامخ خبري وکړي خو زیاته کړه چې له طالبانو سره سوله په سیمه کې د تراګری د ختمېدو په معنی نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سولې په مذاکراتو کې د ټولو اړخونو په ګډون ټینګار وکړ او ویل چې دا کار د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره مهم دی. د افغانستان حکومت وایي دا خبره صحیح نه ده چې د طالبانو د تحریک مؤسس مولا محمد عمر د طالبانو د رژیم د رنګېدو وروسته په افغانستان کې د امریکایي قواوو د یوې پوځي اډې په 2 کیلومتره کې اوسېده. د جمهور رئیس غني ویان هارون چخنسوري پرون دا خبره رد کړه او داسې وویل
دا خبر شوی گزارش به اساس ناقص او تخویلی گزارش دی او په دې کې اساس وي چې طالبانو خارجي امنیت او طالبانو خپل ته یو کاذب هویت ورکړي. د افغانستان حکومت کافی اندازه شواهد او اسناد لري چې دا ثابتوي چې مولا عمر په پاکستان کې عمل ته وفات شوی دی او دا ټول نړۍ ته واضح دی.
بری خو د هالند دی وی ورسپانې لیکوالي بیټ ډام په خپل کتاب کې چې عنوان دی مولا عمر پټ ژوند کلیکلی دی چې مولا عمر د زابل په ولایت کې د امریکایي قواو د فوزي اډې په 5 کیلومتره کې وسیدا او هیڅ کله په پاکستان کې نه پټسوي. هغه د امریکا ځخت ویل زچ کله په افغانستان کې د زابل په سیمه کې هم هلته مولا عمر پټ وسیدا. هلته ډیر خلک پر خبر وو خو زما په فکر په کابل کې هغه وخت سیاسي اجنډا داسې و چې د پاکستان او د افغانستان ترمن سیاستونه ول. طالبان هم په ویلامي کې تایید کړی چې مولا محمد عمر په افغانستان کې د عمر تر پای وسیدا. د ایتوپیای الوتکې د رالبیدو په پیښه کې چې څه باندې دیرشو هیوادونو اتباع وژل شوي دي. چارواکو اوس د 1 ډوله بوئنګ الوتکې د رانسکرېدو د لاملونو په معلومونو کار پیل کړی دی. په الوتکې کې 150 سپاره ټول وژل شوي دي. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې هم یو بوئنګ الوتکه رالبیدلې وه او اوس دغه الوتکو د خوندیتوب په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې شوي دي. د امریکا د ملي ترانسپورت او خوندیتوب اداره او د بوئنګ شرکت د پیښې ځای ته خپل مامورین استولي څو د روانو تحقیقاتو سره مرسته وکړي. ایتوپیا، چین او انډونیزیا او نورو ځایونو کې هوایي شرکتونو د بوئنګ 1 مکس 8 ډول الوتکې له هغه وروسته درولې دي چې دغه ډول الوتکې په تیرو 5 میاشتو کې دوهم ځل د چرا غورځي. د دغه الوتکې جوړونکي شرکت بوئنګ ویل دي چې داسې هیڅ وجه نشته چې مشهور الوتکې دي د نورو پروازونو څخه منع کړل شي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې د مارچ په 14 په ټول نړۍ کې له دې کبله مظاهره کوي چې د دوی د یو مشر غړي ابراهیم ارمان لوڼی د وژلو راپور پولیس ته اخلي او په هنی حال کې هغه څلوېشتې په مناسبت په ټول نړۍ کې مظاهره او سیمینارونه هم ترتیب کړي دي. په پارلمان کې د بشري حقوقو د څار کمیټې ویلي چې د اف آی آر یا د پولیسو راپور دی ژر درج شي. بل خو د پاکستان بلوچستان چارواکي وایي چې د پولیسو په مبینه تشدد کې د لوڼی د وژنې اف آی آر یا لومړی پلانټین راپور د شکول ځکه ځنډیدلی چې دوی د ادلی راپورټ یا فورنزیک لیب راپورټ ته منتظر دي. د ارمان لوڼی کورنۍ وایي چې هغه د فروری په 2 پر لورلای کې د پښتنو د حقوقو لپاره د احتجاج پر مهال پولیسو په تشدد وژلی دي. او د جرمني حکومت وایي د ترکیې نه په ټینګار غواړي چې د بارنۍ هیوادونو خبریالانو ته په دغه هیواد کې د کار کولو جوازونه ورکړي. ترکیه دوه جرمنیانو ته د کار کولو جوازونه نه دي ورکړي او هغوی مجبور سول چې پرون بیرته خپل کورونو ته ستنه شي. د جرمني چارواکو د ترکیه په دې اقدام سخت اعتراض کړی دی. د جرمني د حکومت ویان سټیفن شاهرت پرون وویل چې د دغو خبریالانو په اساسیتوب به د ترکیه د حکومت نه په ټینګار وغواړي چې د فعالیت اجازه ورکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نو خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونی لومړی رپورت ته. په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان وایي چې هیواد په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د پام وړ ګامونه اخیستي دي. د ممتاز بهیر رپورت ده.
د آلمان د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د دوشنبه په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو کې د سولې په ګډون په مختلفو برخو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ او د دوام ډاډ ورکړ. ښاغلی ماس د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتو له روانو هڅو څخه ملاتړ او هرکلی کوي. هغه هیله وښودله چې د سولې روانې هڅې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره پرانیزي او زیاته کړه چې د افغانستان په غوښتنه او د اړتیا په صورت کې هیواد یې چمتو ده چې د افغانستان په اړه د بوند دریم کانفرنس جوړ کړي. دا زموږ لخوا یو وړاندیز دی او د افغانستان د حکومت په غوښتنه به عملي شي چې دا کانفرنس څه وخت جوړ شي. موږ چمتو یو، خو په پیل کې باید مخالف اړخونه سره کښېني. په هغه صورت کې چې خبرې پیل شي او امکانات موجود وي، هلته په اساسي قانون کې د اصلاحاتو پر سر هم خبرې کېدلی شي، خو لومړی باید یو چوکاټ ورته جوړ شي چې تلپاتې وي او د تلپاتې سولې لامل شي. خو د آلمان د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ روانو مذاکراتو ته په اشاره ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید د افغانستان له ټولو لاسته راوړنو څخه ساتنه وشي. ښاغلی ماس دغه راز ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د تلپاتې سولې تر راتلو پورې د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ له فساد سره د مبارزې او له افغان حکومت څخه د ملاتړ په برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له افغانستان سره د آلمان په ګډون د نړیوالې ټولنې له همکاریو قدردانی وکړه او ویل هر هیواد چې د افغانستان د سولې له پروسیس هم ملاتړ کوي باید په دې برخه کې د افغان حکومت او د افغانستان د خلکو رول له پامه ونه غورځوي. ښاغلی ربانی زیاته کړه،
تاکید میکنیم که هر برنامه‌ای که در آن
تینگار که او هر برنامه چی پکی در افغانستان د حکومت او خلق و رول لپاما وغورده ولشی نه یوازې زموږ د تایید وړ نه دی، بلکې تجربه خودلې چې دا ډول برنامه نشي کولای چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات تامین کړي. هغه ټینګار وکړ چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت یوازینۍ لاره ده او هیوادونه باید دې مسلې ته درناوی وکړي. آلماني چارواکو په داسې حال کې د افغان سولې په تړاو له روانو هڅو څخه ملاتړ څرګند کړی چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ په قطر کې پنځم پړاو مذاکرات شاوخوا دوه اونۍ مخکې پیل شوي چې لا هم دوام لري، خو دواړه خواوې تر اوسه د پام وړ توافق ته نه دي رسیدلي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. ناټو افغانستان ته پوځیان لیږي. د سلورو ملکونو د چک جمهوریت، هنګری، پولند او د سلواکیا صدریا زمانو د یک شنبه په ورځ د پولند په مرکز وارسا کې د دغه پوځیانو د تمریناتو ننداره وکړه. په موکړې دی رپورت ته.
هنګری، پولند، سلواکیا او د چک جمهوریت چې په ګډه د وسګرات څلور یا وی څلور په نامه یادیږي ناټو سازمان کې د خپل غړیتوب کلی زلمانځي.
چونګو مینیانک 20 لات
په تیرو شلو کلونو کې زموږ هیوادونو ثابته کړې ده چې د ناټو با ارزښت غړي دي او متحدینو ښودلې ده چې په دوامداره توګه به د ګډ امنیت تضمین کوي.
دغو مشرانو په یوویشتمې پیړۍ کې د ناټو بدلیدونکی نقش تایید کړ.
نن سبا د اروپا امنیت لړزانه دی، له همدې کبله ناټو پراخیږي. موږ ویاړو چې د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې یوازې د خبرو نه بلکې د خپلو سرتیرو سره برخه
اخلو. Je naše narodi si ne pravi vojnu.
Da yo haqiqat de chumug jagra na gwaru wa do jagre de pailawulo sara dilchaspi na laru. Khod de mana da na da che nur ba ham de khpalo gato de tarlasa kawulo la para sharqi europa ta gwah na pikhawi.
Da tamrinat de awali zghrawali lewa de askaro la para di che der jarba pa Afghanistan ke de NATO tar mamuriyat landi pe jagre ke bar khawakhli.
Nes adenye dokazujeme, že nespolehame na to.
موږ پوهیږو چې د ناتو د غړیتوب دا معنی نه ده چې نور به زموږ دفاع کوي، بلکې دا زموږ او د نورو غړو ګډ مسؤلیت دی. زموږ لپاره د ګډې دفاع مسؤلیت ډېره جدي موضوع ده.
د منځنۍ اروپا دغو څلورو هیوادونو په 2004 میلادي کال کې د امنیتي جوړښت رامنځته کولو په هدف د اروپایي اتحادیې غړیتوب هم ترلاسه کړ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
سوریایي قواوی وایي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د اخیری جګړه ده. پاموکړی د رپورټ ته چې زامن مومندی د در اوروي.
یو شمیر کورنۍ په دغه چټله خیمه کې اچول شوی دی او ګڼ شمیر ماشومان ناروغ دي. لږ تر لږه سل تنه په دې تازه وخت کې په لاره یا کم ته د رسیدو نه وروسته مړه شوي دي، تقریبا ټول ماشومانو. د روغتیایي ستونزې نه علاوه په زرګونو خیمو ته ضرورت دی چې نوو کسانو ته سرپناه پیدا شي. د کمپ اوسیدونکو کې نارینه نه لیدل کېږي او تر یو حده پورې اکثره خلک د اسلامي دولت د ډلې سره ارتباط لري. ډېرې د دوی میرمنې، کونډې یا ماشومان دي او ډېرې په دغه ډله باور لري. اوم محمد د اسلامي دولت د ډلې یو جنګیالي سره واده کړی دی. محمد نوای دا په دې عقیده ده چې د اسلامي دولت ډله صحیح ده چې خپل دشمنان ووژني، او دا هیله لري چې د دې 15 ماشومان به د خپل پلار په شان د اسلامي دولت د ډلې جنګیالي لوشي. د محمد په نامه 12 کلن هلک په کیمپ کې په خپلو ملګرو سابه خرڅوي چې پیسې پیدا کړي. محمد وای دا د باغوز نه چې د اسلامي دولت د ډلې وروسته قوي مرکز ده، د خپلې کورنۍ سره د افراطي ډلې له ماتې نه وروسته د یو شمیر خارګوټو او خارونو نه تیر شوي دي او دلته سر راوتلی دی. دی وای ډاډه نه دی چې دغه کیمپ به محفوظ وي یا نه، ځکه دی ویني چې د اسلامي دولت ډله د دوی ژغورونکي ده. د جنگ سیمې ته نږدې یو موقتي کیمپ پروت او د مرستو د رسولو کارکوونکو له لارې نه د اوبو بوتلونه راښکته کوي. د نورو ستړو کسانو، ناروغانو او وږو کسانو لپاره تیاری نیسو چې دغه کمپ ته را روان دي. د مرستو د رسولو کارکوونکو نو وایي دوی د افراطیت د خپرېدو د مخنیوي په طریقه پوهیږي او هغه دا ده چې بشري مرستې ورکړی شي او ثابته کړي چې دوی دښمنان نه دي. مګر مرستو دوی ټولنې هم وایي د الهول کیمپ په پاڼ ولاړ دی او راتلونکي اندېښنه دا ده چې انتظار به وویستل شي چې کوشش کوي د اوسنۍ ستونزې سره چال چلند وکړي. مزن سکیک د دغه کیمپ یو له مامورانو نه دی. مزن وایي
we are in the emergency situation right now as you see because we have a lot of people come from a lot of part which
leka che tasya was vini ana mung pestrari halat ki wazaka mung was da das khalku sarasaru kar laru che le deru hago sim narazi che de islami dawlat da dal tar las landwe aw mung der che ta zarurat laru de islami dawlat da jangalayu puzurgun u kharij kurana juda satal shwidi ډېری انتظار وباسي چې له خپلو اصلي هیوادونو نه واوري دوی به بیرته ومني یا نه. د سوریې او عراقي کورنیو راتلونکي هم څرګندنه نه. د اسلامي دولت ډله په کلونو کلونو په شاته کوي، په داسې حال کې چې دوی له ښارونو او ښارګوټو نه په شاته مبول شوي دي. دغه کورنۍ اوس له خپلو کورونو نه ډېرې وړاندې دي. که د بیرته تک کوشش وکړي ښایي چې د دوی ټولنې ونه مني.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د سوریې په شمال ختیځ کې د ISIS د ډلې او د سوریې د قواو ترمنځ جګړه نور زیاته شوې ده. پاموکړی دی رپورټ ته.
پرون د سوریې د ډیموکراتیک قواو یو نتاق مصطفی بالی وویل چې د داعش ملیشیا په متقابلو حملو کې د ځانمرګو بمچوونکو نه کار اخلي. هغه په خپل ټویټر کې دا هم لیکلی دی چې د ډیموکراتیک قواو یو تن وژل شوی او څلور نور زخمی شوي دي. هغه دا هم ویلی دی چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو په بمباریو کې د داعش د ملیشیا یو ګودام او ډیری موټرې هم تباه شوي دي. د سوریې د ډیموکراتیک قواو دغه نتاق مصطفی بالی د یک شمې پر ورځ ویلی وو چې په خپل خوخه د داعش د جوړ شوي خلافت نه د دغې تورستي ډلې اخیری بقایا هم شړل شوي دي. مګر لا تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې د داعش د ډلې څومره ملیشیا به اوس هم د خپل خلافت نه دفاع وکړي. د فبروري د میاشتې په اواخرو کې د سوریې د ډیموکراتیک قواو مقامات وویل چې دوی ګمان نه کوي چې د زور نه زیات خلک دې د فراد د سیند ته نږدې پاتې وي او امکان لري چې هلته درې سوه ملیشیا هم وي. د داعش د ملیشیاونه د سوریې په شمال ختیځ کې د باغوس د سیمې د نیولو دغه هڅې په داسې وخت کې پیل شوې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د داعش په مقابل کې بری ترلاسه کړی دی. د امریکا جمهور رئیس د فبروري د میاشتې په 28 په الاسکا کې امریکایي فوځیانو ته ویلي وو چې د داعش خلافت چې په خپله خوښه اعلان کړی دی د منځه تللی دی. د امریکا د ملي امنیت مشاور هم د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغو خبرو نه دفاع کړې ده او ویلي دي چې دا کاملا څرګنده ده چې د داعش خلافت سقوط کړی دی. مګر هغه دا هم ویلي دي چې موږ نه پوهیږو چې څومره د داعش ملیشیا به اوس هم په سوریه او عراق کې پاتې. په یو لړ رپورټونو کې ویل شوي دي چې ممکن اوس هم په سوریه او عراق کې د داعش د درستی ډلې 1500 پلویان پاتې وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15.
د بشري حقوقو ډلې وایي چې په برما کې مسلمانان د یو نامعلومه راتلونکو سره مخ دي. پام وکړئ دې رپورټ ته ځامن مومندي د تلولي.
تقریبا یو ملیون روهنګا مهاجر د بنگلاديش د کاکس بازار په سیمه کې په ډیرو خرابو شرایطو کې ژوند کوي چې په مینمار کې له تاوتریخوالي او تعقیب نه تښتېدلی دي. خاصه تحقیقونکي یانګ هی لی وای د دوی قدر مخ په کمیدو دی او په مینمار کې د دوی لپاره وضع ډیره خطرناکه ده چې خپل اصلي سیمې ته ستانه شي. لیوای په خپل په مینمار کې د روهنګیا لپاره حالات ښه نه دي چې د رخین په ایالت کې پاتې دي. دا وای د دوی د راتلونکو په باره کې ډیر اندېښنه لري او همدغه راز د هغو کسانو د راتلونکو په باره کې چې بنگلاديش او نورو ملکونو ته تښتېدلی دي. خاصه کونکي لی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
I am becoming fearful of an increasingly internationalized situation of the Rohingya with deportations from India and Saudi Arabia recently as well as a boat arrival in Malaysia just last week. The boat arrival
زه د روهنګیا د بللی کېدو له وزنه ډارېږم چې په دې وروستي وختو کې له هند او سعودي عربستان نه روهنګیان شړل شوی دي او هم دغه راز تیر هفته ملیزیا ته د روهنګیانو ډکه کشتۍ رسیدلې وه. دغه کشتۍ خاص اندېښنه پیدا کړې ده. دا د خلکو د ناامیدۍ حالات بیانوي چې د دغه خطرناک سفر پریکړې کړې ده او د 2015 کال د کشتۍ ستونزې ته پام وراړول شوی ده چې باید بیا تکرار نشي. دا هغه زرګونو روهنګیانو ته اشاره ده چې په 2015 کال کې د بنگال په جاهل کې په کشتۍ کې خپل سفر پیل کړ چې سمندري ارزښت یې نه لري. ډیری په سمندر کې بند پاتې شول او عمل شول. دا وای د بنگلاديش د چارواکو په پلان هم نارامه شوی ده چې غواړي ډیر زره روهنګیا مهاجر په کاکس بازار کې له کمپون نه د بنگال په جاهل کې پراته ټاپو ته انتقال کړي چې ویریږي د وسېدو وړ بنوي. د ملګرو ملتونو خاصې تحقیقونکي د میانمار برحال او پخوانی لوړ رتبه پوځي صاحب منصبان وغندل چې د هېواد د طبیعي منابعو لوټولو نه ګټه کړې ده او د ایالت د ځنګلونو د تباه کولو په نتیجه کې په بین المللي مارکیټونو کې لرګي خرڅوي او له دې درک نه زیاتې پیسې لاسته راوړي. لیبیا وای
Revenues from natural resource extraction are needed for vital services and development being diverted to the military and its allies undermines the civilian government democratic reforms the peace process
the tabi manabu maliya che de muhim khidmatuno aw parmaktak lafara zarur da په پاوز او د پاوز په متحدینو باندې لګول کیږي. ملکی حکومت دیموکراتیک اصلاحاتو د سولې پروسس دوامدار پرمختګ او د حقوقو درک ته تاوان رسوي. په ملګرو ملتونو کې د میانمار سفیر کیاو موی تون د ینګ لی راپورټ یو طرفه یاد کړ. د په خاصی تحقیق کوونکو باندې تور ولګاوه چې د وصولو پیروي نه کوي او وای میانمار به د دې سره خپل همکاري بند کړي. دی وای هیواد اقتصادي او د بشري حقوقو په اصلاحاتو پیل کړی دی. دی وای د روهنګیا مهاجرو رالیږل باید زر پیل شي او څرګندوي چې ټول راستنیدونکي مهاجر به په حفاظت او عزت سره راستان شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د لوګر امنیتي چارواکو ویلي دي چې په دې ولایت کې د خیبر 15 په نوم نظامی عملیات پیل کړي. خبريال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د امن کولو لپاره د تیرو دوه ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد د خیبر 15 په نوم لس ورځنی نظامی عملیات پیل کړي. د لوګر سرپرست امنیه قومندان سمنوال رحمی خدا مخلص آشنا رادیو ته وویل چې دغه نظامی عملیات په محمد اغې، سرخ، خروار او ځینو نورو هغو سیمو کې چې په نسبي ډول طالبان پکې زیات فعال دي پیل کړي دي.
په شمول اردو ملي، امنیت ملي، کمانډوها و قطعات خاص وزارت داخله، پولیس ملي آغاز نموده، سایه زرغون شهر تصفیه و تلاشی ادامه داره. به فعلا 6 نفر مخالفین کشته شده، دغه عملیات روان است.
د لوګر د امنی قومندانې د مطبوعاتو دفتر بیا ویلي چې په دغه عملیاتو کې 1500 کیلوګرام چاودیدونکي مواد، د طالبانو اته اراده موټر سایکل، یو اراده سراچه، یو شمیر وسلې او ځینې نور مهمات نیول شوې دي. امنیتي منصبین مخکې د یادو نظامی عملیاتو نتیجه ښه ارزوي، خو د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي لپاره د ثابتو امنیتي پوستو پر جوړولو ټینګار کوي.
د ثابتو امنیتي پوستو په ایجاد باندې تمرکز وکړي. چانی عملیات یو خو مصارف ډیر لوړ دي، نو می چانی عملیات په خصوصو کې لاړه کیږي. او دویم مسله دا چې هلته چې دوی لاړ شي ساحه وګوري، ساحه کې هغه مورد هدف کسان دوی نشي پیدا کولای، هغه سیار دي. دریم قدم دا چې مصارف وسی، تلفات کې وسی، قربانۍ مې خطر راشي، بیا په نتیجه کې بیرته چې څو ورځې بعد دوی له ساحې نه راوځي، هغه صحابیا د طالبانو یا د وسله او هر مخالف سي د دولت په خلاف هغه بیرته راځي خپل مرکز او خپل کور او خپل کلی ده.
د لوګر امنیتي چارواکي کله ناکله دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې د نظامی عملیاتو د ترسره کېدو خبر ورکوي. خو د لوګر اوسیدونکو لطف الله ستانکزی همره معاصر نه بولي څومره چې ورته حکومت خوشبین وي.
خو زما نظر دا ده چې د عملیاتو ترڅنګ دوی د خلکو سره ښې اړیکې پیدا کړي، دوی د خلکو په منځ کې اوسېږي، دوی د خلکو نه د امنیت په تامین کې همکاري او کومک وغواړي. تنها په عملیاتو کې تاسو ته بهتره معلومات ده، تاسو رسنۍ هره ورځ په دې باندې راپورونه لري چې عملیات دومره مؤثر او فایده مند نه واقع کیږي. مخکې دې نه چې باید عام خلک همداشان د کلي ولسونه، قومي مشران، ځوانان د امنیت په راوستلو کې ترسو ونډه ونخلي.
وسله والو طالبانو د یادو شویو نظامی عملیاتو په اړه د لوګر د امنیتي چارواکو هغه څرګندونې چې ګنې دوی ته یې تلفات اړولې او یا یې ترې وسلې او مهمات نیولې دي رد کړې دي. لوګر چې له پلازمېنې کابل سره جوخت پروت دی، په اړه یې تل د اندېښنې وي چې د دې ولایت په ناامنه کېدو سره پر نورو ګاونډیو ولایتونو سربېره کابل ته د امنیت له پلوه جدي ګواښ پېښېدلی شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورې. په قندهار کې د متعهدو خزو د مرکز مسولین وایي چې زیاتره کورنۍ اوس دې ته تیاری شوې دي چې خپل ناروغان د درملنې مرکز ته معرفي کړي. په موکړې د عزیز الله پوپل ډېر
تر درملنې لاندې په نشروج دي مېرمنې د نشیتو کور له کروندګرو څخه غواړي چې لدې کښ څخه خلاص واخلي. د شزینه متادینو په دیروختون کې بستر ناروغان زیاتې چی نشي توکو ته اسانه لاسرسي د شزینه متادینو شمیر هم زیات کړی دی. د میرمن لچرو دوه اونې راهسي د درملنې په دې مرکز کې شامل شوی دی.
اول چې دوه تا می خورم شروع کړم، چارتا و شیشتا به پاکټ پاکټ روز دوه پاکټ ما ګولې خوب می خورم، ولې کې می خورم خوب پرم کنه می خورم دنیا سره مچ پم شي قیامت نشو کله کې خدای مره میزدان لات می دادم بسیار بل لات کو چی شو دسه مره تا می دکته نه سره مره می دکته تمام جای ما زخمی شده.
شزینه متادین وای چی په لومړي سر کې نشي توکي د دودیز درملنې په موخه کارول خو ورسته عادت وګرځیدي. دوی زیاتوي چې په دې برخه کې د میرمنو ترمنځ معلومات لږ دي او دا ورستر بلی په ولوي ټولنیزه سنځ بدلیږي.
دا
پر سر می درد و بدن می درد که دا غرک آغر تو اچنه که تاری اکره آغم برا خوری نو برا و لکه عمل چرا و گزیده برا چی ببینه خوری پر سر می درد و بدن می درد کوی خود می درد لادی وس دا غر بنزلش بی کرده سر بستاریم
په کندهار کې د ښځینه معتادینو د شمیر زیاتوالی د ډیرې اندېښنې وړ بلل کیږي. په نشه روږدي ځینې مېرمنې وایي چې اعتیاد له ګڼو ټولنیزو او کورنیو ستونزو سره مخ کړي.
زما خپل خاوند سپینږیر سړی و، بېکار دی، کوشنیان مې و، مومنان مې و، نو خو بس بدبختي چې پلا انسان ته پېښ شي یو کار یو دغه سړی سره
بختار
وکړه بدبختي سپېږي وراره نو بس خو شکر د جا پاسه دغه مې دغه ورته نیولی چې د خیر شی نه خوره مه نیم پر دنیا ورته ګورم.
د متادینو په درملنه بوخت روغتیایي مسولین وایي چې تریاکو ته اسانه لاسرسی په نشه د میرمنو د اخته کېدو اساسي سبب دی. په وینای چې په کورنۍ او دودیزه درملنه کې لا هم د تریاکو د خشخاشو او خپل تریاکو څخه په لوړه اندازه کار اخیستل کیږي.
زموږ په هیواد کې یعنی د نشې توکو کرل بیخي ډېر عام سوی دی او دولت مخنیوی هم نه کوي ځینې ځینې ځایو کې کوي او ښځینه متدین ډېر په اسانۍ سره دغه نشې مواد لاسته راوړي ځکه چې پاره دواخانه ساکیانې دغه ټول د دوی د لاس په اسانه لاسته راوړلی شي.
په کندهار کې د نشې توکو پر ضد مبارزې اداره وایي چې په دې ولایت کې ټول ټال 300,000 متدین ژوند کوي چې ښځینه متدین هم پکې شامل دي خو کار شمیر یې نه دی څرګند.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د مالیې وزارت وایي په افغانستان کې د عامه خدماتو وده په دې پورې اړه لري چې خلک څومره مالیه ورکوي. اکرام شینواری رپورټ را لیږي.
د مالی وزارت په افغانستان کې د عامه خدماتو د پراختیا او کیفیت د ښه کېدو لپاره یو خلار د مالی ورکونکو لخوا پر وخت د خپل مالی ورکول غني. دغه وزارت د عوایدو عمومي رئیس میرمن امینه احمدی وای د عامه خدماتو خواله مخامخ د مالی د ورکولو سره تړاو لري.
اگر مو په وخت زمان مالیات د جمعوري کړم میتونیم
کچېری مونږ په وخت او زمان سره مالیات جمع کړو کولای شو چې شی زیربنا جوړ کړو او د مشکلاتو مخاوني ولشي. کوم خدمات چې د عامه حسین لپاره یاده او چې د خلکو د آرامتیا لپاره وی یوازې طریقې په اساسي توګه د مالیاتو راټولول دي.
میرمن احمدی چې د مالی د وزارت لخوا د مالی د راټولولو دونه یوسي غونډه ته نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې وینا کوله ویل چې دغه وزارت د خصوصي سکتور په مرسته په مالیاتي ونه کې وکولای شو چې د مالیاتي کمپاین په مخه بیلابیل پروګرامونه جوړ او له دې لارې 60,000 اسناف او هټیوالو ته د مالیاتو د ورکړې په اړه پوهاوی ورکړي. د مالی د راټولولو په اړه خلکو ته د پوهاوی ونه شاوخه یو مشوراندې د مالی وزارت لخوا پیل شوی و چې نن پای ته ورسیده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرسیل خانجان کوزه چې هغه هم د مالی د راټولولو دونه د پی په غونډه کې برخه لرله دا ومنه لای چې په افغانستان کې د مالی د ورکولو څخه تیخته شته دي خو هغه افغان حکومت خو غوښتل چې د مالی د راټولولو لپاره به ډیری منابع ولټي.
موږ په نوو ارزښتونو یا په نوو سرچینو د مالی باندې فکر وکړو او هغه چې تر اوسه پورې هغه فرهنګ شوی نه دی دا فرهنګ باید راولو او مالیه باید ورکړ شي.
خانجان الکوزی د خصوصي سکتور او د حکومت ترمنځ ستونزو ته هم اشاره وکړه او ویل چې خصوصي سکتور او حکومت په ګډه کولای شي چې د مالی ورکول د بهیر د پیورتیا او د مالی څخه د تیښتې څخه د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. د مالی وزارت په 1,600 لمریز مالی کال کې 1.9 میلیارد افغانۍ راټولې کړې وي چې 6 میلیارد یې د ګمرکونو څخه او 1.2 میلیارد نورې د مالیاتي او غیر مالیاتي منابعو څخه ترلاسه شوي وي. خو د اقتصاد د چارو کارپوهان وایي چې اوس هم په افغانستان کې د ستونزو له امله ډېره مالیه ضایع کیږي او یو شمېر عواملو له امله د مالی څخه تیښته هم وجود لري. د اقتصادي چارو یو کارپو محمد علي مشل امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې حکومت باید د قوانینو په ساده کولو سره او خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو سره هغوی مالیه ورکولو ته وهڅوي.
اگر دولت افغانستان دنبال جذب مالیات است و این
که چیرې افغان حکومت د مالیاتو د جذبولو په لټه وي او د دې لپاره چې په هیواد کې د مالیه د فرار مخه ونیسي باید د خدمتونو د وړاندې کولو بهیر په سمه توګه تنظیم کړي.
د ښاغلي مشال په باور مالیه پر خلکو د حکومت کار نه دی بلکې دغه پر وینا مالیات د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره ورکول کیږي. د مالی وزارت په مالیاتي ونه کې د هیواد په کچه 1,000 بیلابیل دامه پوهاوی پروګرامونه جوړ کړی وو او هم په بیلابیل ولایتونو کې مالی ورکول ته د خلکو د حسول لپاره تبلیغاتي مواد پر خلکو ویشلی دي. افغان حکومت د تیر کال راهیسې دا ونې لمان.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریده. د هیله تاسو نه اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه اوریدل به نه هیروئ. د خدای په امان.